پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ز اجمل اند شفیق عیار پام کوي تاسو هرکلی کوم په دې خپرونه کې اوري چې ټاکل شوی و نن جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې مودې ځنډیدلی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مسؤلیت یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په 2018 میلادي کال کې 3000 کوچنیان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخ کړي. پوره خبر نواوري. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر چینن باید پیل سوی وای تر نامعلومه وخته ځنډیدلی دی. دا خبر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ورکړی. د دې ځنډ دلیل امنیتي ستونزې بلل شوی دی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې امنیتي ځواکونو باید د رای ورکونکو او د انتخاباتي مرکزونو د ښه امنیت ډاډ ورکړی وای.
ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز موږ کاملا خپل مهالویش سره سم موږ د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي او بالاخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو. یو ډزر بله
تقویتي ثبتنام یا د تقویتي نوملیکنې کار دې ته ویل کېږي چې هغه کسان چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې رای ورکړي بیا تایید شي او هغو وګړو ته چې تازه 18 شوي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي یا یې په مخکې دور کې نومونه نه دي ثبت کړي د رایو کارتونه ور وویشل سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر 4 دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په وروستیو 2 کې په لسهاو افغان کوچنیان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ادارې ویلي چې په وروستیو 2 کې په 10 کوچنیانو کې 8 د جګړې قرباني شوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندي مریم عطایي نن د ازادي راډیو ته وویل چې 2018 او 2018 میلادي کلونه د افغانستان د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. عطایي ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3000 زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیانو زیات تلفات د وسلوالو طالبانو حملې دي خو وسلوال طالبانو په دې اړه دا نظر نه دی څرګند کړی. د غزنی والی وایي تر څو چې وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د شپې عملیات چاپي او هوایي حملې به جاري وساتي. وحید الله کلیمزی دا کړي چې په ورستیو کې سلهاو وسلوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. کلیمزی پرون په غزنی کې وی ولسی غونډې ته وویل
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې روان ده. د ثورز وجود نه لري چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت چې دا مخالفین په غزنی کې منځنه دي. دا د موږ وختنه نه ده. موږ مجبوري ګدو ته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو.
خو په غزنی کې یو شمېر خلک د شپې د عملیاتو او چاپو په اعتراض کې مکرراً مظاهرې کوي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایي حملو کې زیات ملکي وګړي وژل کېږي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي دا په دې حملو کې بهرني او کورني وسلوال وژل شوي دي. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار سړک د شاولي کوټ په سیمه کې تړلی دی. د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې په دې لار د تګ راتګ نه کوي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلي یو دوی د کور خو دیار بند ده بس دل ته په اډه کې نو اس یو موټرون نه دی ستوند کی چې دا دوره کوي دا 12 متر مربع ځای نه دی دا ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیر شته دا نه شایسته ټول روجام نیولې ده
دا ازادي رادیو خبریال وای چې داسې لسهاو مسافر په ترنکوټ ښار کې د موټرو په اډه کې پاتې دي دا ورزګان د پولیسو مشر ویلي چې په ورزګان کې دا سرک مسؤون دی خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک کړي په کندهار کې چارواکو په دې اړه څنګه ویلي د امریکا جمهور رئیس وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلاف موجود دی ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپله وروستۍ پریکړه کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو غوښتنه راڅخه وکړي د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم وار دی چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د مذاکرو خبره کوي بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي 2015 میلادي کال لاټومي موافقې څخه د امریکا د وټولو سره سره تهران لزغمه کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له دې موافقې څخه ووت او ویل چې دا یو نیمګړی موافقه وه خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ټوکیو کې وویل چې پر امریکا تور پوری کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیشن استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي هغوی به د خپلو اختلافاتو د حل لپاره د ناروې په منځګړیتوب خبرې کوي دا لانه د څرګنده چې د وینزویلا د حکومت او د مخالفو استازي به مخامخ ګوري خو خبرې اوسلو ته د دواړو خواوو د رسیدو سره سم پیلېدونکي دي د وینزویلا د ملي اسامبلي چې د اپوزیشن په کنټرول کې د یو شمېر غړو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې له دواړو خواوو لوړ رتبه کسان د خبرو لپاره ناروې ته استول شوي دي
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو ټاکل شو چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبرو چې نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د مشرتابه د هیات د ټاکلو لپاره رای ورکونه پیل شوې څوک کاندیدان دي او دغه بهیر څنګه روان دی په ولسی جرګه کې به د خلکو له یو استازي د نعمت الله کریاب سره مرکه ولرو همدارنګه به دا هم واورئ چې د غزنی والي وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي ټاکل شوی وه چې نن د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دا دې کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ له ځنډ پرته له امنیتي بنسټونو د دغه مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو
د روان مریض کال د سور شپږمه د زماني جدول لمخې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تخویتي نوملیکنې د پیل ورځوه خوس د غبهیر تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی خو نوموړی وایي یوازې دې ته سترګې په لاره دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلی سي
ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالویش سره مونګه د امنیتی ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتی ارګانونه د غیر د ارزونې او د غیر د برافین وروسته موږ ته شریک کړي او بل اخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو یو جزر بل موږ سره شریک شي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په ټولو هیواد کې به د تقویتي نوملیکنې 3450 مرکزونه خلاص کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای دغه کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو نوملیکنې ته اعتبار ورکوي نو له همدې عمله دغه نوملیکنه تقویتي ده په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هیواد ته راستانه سوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 14 کلنی ده بشپړ کړی وي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلاو ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي وو چې د انتخاباتو په ورځ به له غزني ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په 2000 مرکزونو کې رای ورکوي، خو دغه مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله 5400 اویاته رخکته سول. خو اوس د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي افغانستان درې انتخابات په مخ کې لري او په ټول افغانستان کې 4500 نوملیکنې مرکزونه بسینه نه کوي. د دغو بنسټونو په وینا د کمو مرکزونو پرانستل د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي، نو د نوملیکنې بهیر په ځنډ پیل د انتخاباتو د نظرو بنسټونو له سخت غبرګون سره مخ شو. که څه هم له پرله پسې اړیکو سره بیا هم دفاع وزارت ځواب رانه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت وای دمګړۍ په دغه وزارت کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب طرحه تر غور او څېړنې لاندې ده. د کورنیو چارو وزارت وای نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه موږ سره سوال شوې د امنیتي ټیمونه امنیتي مراجع په دې برخه کې جدي کار پی کی همدا چې نهایي شي جزئیات په لاته سره وي تاسو طریقه د افغانستان د خلکو سره شریک
له دې سره په خوا کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای دغه کمیسون یو ځل بیا د نوملیکنې بهیر په ځان پیل سره د انتخاباتو قانون تر پښو لاندې کړ. د نوموړي په وینا دا کار ښکاره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي رشید په وینا د نوملیکنې کنه بهر ځان بعد د جمهور ریاست په انتخاباتو تاثیر واچوي.
و موردل چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د تقویتی نوملیکنې بهیر باید نن پایل شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دی. خو په ولسی جرګه کې بیا د اداري هیئت لپاره نن رای ورکونې پایل شوی دی. د اداري هیئت په برخه کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره څوک کاندیدان دي، د رای ورکونې بهیر څنګه دی؟ له کونړ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو منتخب استازی نعمت الله کریاب را سره همدا اوس د ولسي جرګې له تالار نه د تلیفون په تماس کې دی. کریاب صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو چې په دې مصروف ورځ مو موږ ته وخت راکړ خپرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د ولسي جرګې دغه د مشرتابه د هیئت لپاره وایي چې نن رای ورکونه د غړو ترمنځ پایل شوې ده، د کومې څوکۍ لپاره رای ورکونه کیږي او څوک کاندید دي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان شریف ولس ته له ډېرو جنجالونو او کشمکشونو وروسته دا د ولسي جرګې د اداري هیئت د پلاوي د ټاکلو دپاره نن سهار 9:30 بجې په خورا آرام فضا کې ټاکنې ترسره شوې. لا هم دغه لړۍ روانه ده. د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصول له مخې لومړی د ریاست لپاره انتخابات کېږي، ټاکنې کېږي، او د رئیس ټاکل کېدو نه وروسته بیا د معاونینو او د منشیانو منشي او دغه د نائب لپاره د مرستیال لپاره ټاکنې کېږي. اوس هم دغه لړۍ روانه ده. په دې اوله ورځ باندې 4 کسانو د ریاست د چوکۍ لپاره ځانونه نومان کړي دي. کمر ناصر اصولي د خوست استازی دی، میرویس یاسینی د ننګرهار استازی دی، میر رحمان رحماني همدارنګه متجدیدی د هرات ولایت یو استازی ځانونه نومان کړي دي. لا هم دغه پروسه روانه ده. په څو راتلونکو شیبو کې به رای شمېره پیل شي او هر چا چې په دې دوو کې لوړې رایې وړې وي هغه به بیا دویم پړاو ته.
کریاب صاحب، د ولسی جرګې د ریاست د مشرتابه لپاره تر دې مخکې ډېر بحثونه کېدل په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې د ډېرو کاندیدانو نومونه راپورته شوي وو. اوس تاسو ویل چې 4 تنان کاندید دي، څنګه په دې باندې بالاخره سلا وشوه چې 4 کسان کاندید شي؟ مخکې خو ډېر نومونه په رسنیو کې یادېدل.
وسمشته وسم مغه نمونه چې په خوا پر سنیو کې دي اصلا کې پړاوونه توپیر کوي. دا په لومړی ورځ باندې پرنګل ونشي او 50 جام یو راي چا ونه غټلې دویم پړاو ته دي. سبا ورځ د پرنن دا پړاو خلاصي بده کې بشپړ نشو. سبا ته بیا نور کسان د وځي اغوی تاکنه کوي که سبا ته هم 50 جمع یو نشو بیا په ورسته یو رز باندې د درې پړاونه ورسته بیا په دغه شتو کاندیدانو کې چې د هر چا رائے لوړې وي د فیصدۍ په لحاظ اوله دویم او درېم ورځ بیا مغه کسان خپلو کې انتخابات کوي تاکنه کوي او بیا په ساده اکثریت باندې چې هر چا تر نورو لوړې رائے وړي هغه به رئیس کیږي وسم چې په خواسمه نمونه ویل کېدل وسم مغه خلک کاندیدان دي لا څوک د خپلې کاندیداتورۍ نه دي په شاشوي خوتون په لومړی ورځ باندې د څلورو کسانو ترمنځ سیالي ده
کریاب صاحب که څه هم دقیق رپورټونه نشته دی خو بیا هم د ولسي جرګې نه اوازې خپرېږي او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه بحثونه کېږي ویل کېږي چې هغه خلک چې د ولسي جرګې مشرتابه ته کاندیدان دي ګوندې له استازو سره په بېلابېلو جوړجاړیو باندې بوخت دي چې پکې د پیسو خبره هم په ځینو برخو کې کېږي تاسو خو په ولسي جرګه کې د کونړ څخه د خلکو منتخب استازي دغلته وضعیت څنګه ګورې دغه پروسه واقعا شفافه ده او کنه د جوړجاړیو مسله پکې شته
حتمی ده چې په سیاستونو کې او خصوصا په انتخاباتي رقابتونو کې معاملې او ځینې شیان حتمی دي ولې زه په خپل سر زه په باور سره درته وایم چې زه هیڅ ډول معامله یوازې د اوازو تر حد اورم باور پینه کوم دغه وجه ده چې نه تر اوسه پورې د دې چا جرأت کړی چې دغه ځوانانو ته چې د یو فکر له مخې راغلی دي په یوه نوې مفکوره راغلی دي څوک راشي ورته ووایي چې زه د پیسو په مقابل کې تا سره معاملې ته تیار یم هیڅ ډول البته د دې ډول هم ډېر سخت دي چې سړی ووایي چې په کاملا داسې یوه پروسه ده چې یوازې د معیارونو په بنسټ باندې خلک پیدلې کوي حتمي ده افکار متفاوت دي ذهنونه متفاوت دي حتماً په کې ځینې قومي مسایل ځینې نور شیان دخیل دي ولی تر ډیره چې زه ګورم څومره ځوانان چې دلته دي او نوې ولسي جرګې ته راغلي دي هغوی بیا په یو نوي ذهن او په نوي اراده دي نو شخصا تر اوسه پورې نه دې په باور وایم چې نه څوک راغلي دي چې موږ وړاندیز وکړي او نه موږ نه دا جرأت هغوی کولای شي چې راشي ځکه مفکوره ور معلومه شوې ده چې څوک معامله کولای شي او څوک د معیار په بنسټ باندې دلته
خدا تاسو د ځوانانو موجودیت ته اشاره وکړه نوې چیرې په ولسی جرګه کې څومره دی او څومره ځکه ډیر ویل کېدل چې نوې ځوانان نوې کسان سکالې په دې نوې دوره کې راغلي دي د دوی هغه څومره ویني
زه خو ځانم ډیر نه پیژنم یوازې محدود کسان چې رسنۍ نه یو نه مستلې دي ولې تر څو د ولسی جرګې تالار ته نه نوځي نو ځوانان پکې ډیر دي تقریبا د څلوېښتو پنځوسو په برخ په فیصد ځوانان راغلي دي نور که د پاخه عمرم دي خو تقریبا شپېته یا پنځه شپېته فیصد ولسی جرګه نوې شوې ده د ځوانانو برخه پکې تقریبا
ډیره زیاته مننه کریاب صاحب کور مو ودان دوستانو د کونړ څخه د ولسی جرګې استاد نعمت الله کریاب و چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره د نننیو انتخاباتو په اړه معلومات را سره شریک کړل مننه ترې کوو زموږ غلا ازادي راډیو وري
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له رحمت افغان نه اورو
د افغانستان بانک وایي چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو په خاطر هر اونۍ درې ځله بهرنۍ اسار لیلاموي د دغه بانک مرستیال ایمل اشور نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د بهرنۍ اسارو د لیلام په وسیله د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو بیې کنټرول کړي دا په داسې حال کې ده چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د بیې رالویدو د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه تاثیر کړی او له روژې سره په خوا کې د ډالرو د بیې لوړېدو چې د بازار په بیې تاثیر لري خلک شکایت کوي په کم وخت کې د یو ډالر بیې له 9 افغانیو څخه 9 افغانیو ته پورته شوې د کرنې او مالداری وزارت له لوري په ننګرهار کې 1590 ګلخانی او سړی خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته ویل دغه خونې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې د کلیو د پراختیايي پروژو له لارې جوړې شوې دي.
تقریبا 100 بابزی سبخانه‌ای که به بهره برداری سپرده شده تا کنون است. از 195 بابزی از 100 بابش از هر کدام 200 کیلوگرم بادرنگ هم حاصل برداری شده.
نوموړی وای 15 باب ګلخانو کې رومي بانجان او بادرنګ کرل سوي چې دم غړی حاصل ته چمتو دي. بزګران وای چې په یو کال کې هر ګلخانه دروي څخه تر 15 ځله حاصل تر لاسه کوي چې په ټولیز ډول هر ګلخانه څخه 4000 شپک 100 کیلو بادرنګ تر لاسه سوي چې ورسره اقتصاد خسوي. او دا هم د بهرنۍ اسره په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر ناوی افغاني 15 پله، یو اروپایي یورو اتاتی افغاني 50 پله، یو سټرلینګ پوند 100 افغاني اتیا پله، زر ایرانی توبن 15 افغاني درس پله، او زر پاکستانی کلدارې 1545 افغاني.
دوستان زموږ غږ لاسه دی راډیو ناوړی اقتصادي خبرونه مو اوریدل. نور ریپورتونه هم لرو خو وس راځي چې د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران او امریکا په اړیکو کې ترنګلتیا د ورځې توده موضوع ده. دا دې موضوع پر جزئیاتو غږیږو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې زر به ایران حاضر شي چې له امریکا سره خبرې وکړي، خو ایران سره لدې چې تر سخت فشار لاندې دی پر اختلافي مسلو له امریکا سره خبرو ته چمتو نه دی. اسمت ساروان را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. لومړی زموږ اولیدونکو ته ساروان صاحب وایي چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه نوټس ویلي.
انسب د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې ایران به ژر له امریکا سره خبرو ته حاضر شي. د د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د ده په حکومت کې دننه د ایران د پالیسۍ پر سر اختلاف شته. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي ډاډه دی چې ایران به ژر خبرو ته غاړه کښیږدي. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ټرمپ دا خبرې وروسته له دې کړي چې د مې په 9 نیټه یې له ایران سره پوځي مخامختیا رد نکړه. د همدارز ویلی وو غواړي چې ایرانیان حاضر شي چې په خپله دته د خبرو وړاندیز وکړي، خو ایرانی چارواکو له امریکا سره هر ډول خبري رد کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ وروسته له دې ډیر شو چې امریکا د ایران د 2015 میلادي کال اتمی موافقه ووتله. دا موافقه له ایران سره د نړۍ شپږو سترو قدرتونو لاسلیک کړې وه. اتمی موافقه ایران ته یو لړ امتیازونه ومنل، البته دا تشویقي امتیازونه ول، او په مقابل کې ایران د یورانیم لغنی کول لاس اخیست.
درته وایي چې ایران د روان کړکیچ پاړه څویلې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی سره له دې چې امریکا د 2015 میلادي کال له اتمی موافقه وتلې، ایران تر وسه وسه له زغم او حوصلې کار اخلي. جواز ظریف په عین حال کې امریکا په فارس خلیج سیمه کې د کرکیچ په زیاتولو تورن کړه. د نن پنجشنبه د جاپان له بندنیو چارو وزیر تارو کونو سره په کتنه کې وویل د امریکا له لوري د کرکیچ پراخول د منلو نه دي، خو د په دې اړه څه ونه ویل چې ایران څه ډول زغم کار اخلي.
مخکې ایران ویلي و چې د یورانیم غني کول به له سره پیل کړي. آیا دا په دې معنا ده چې ایران به له اتمی موافقې څخه چې ځینې هیوادونه لام ورته ژمن دي ووځي؟
داسې نه ښکاري. ایران څو ورځې مخکې وویل چې تر یوه حده د یورانیم غني کول له سره پیلوي، خو جواد ظریف نن وویل چې هیواد یې د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې نه وځي او ورته ژمن دی. او دا یې هم وویل چې نړیوال پلټون کې تاییدوي چې ایران په موافقه ولاړ دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت څاروان وو چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په وروستۍ ترنګلتیا سره معلومات شریک کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد. د غزنی والی وی روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د پوینا کا هغوی له جګړې لاس وانخلي، همداسې به یې په خلاف شپني عملیات چاپي او هوایي بریدونه دوام وکړي. هغه دا خبرې نن په یوه غونډه کې کړي دي چې حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکړي.
د غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه یې په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي، خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللې، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د وربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویشي نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپې او دغه هوایي بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پرېکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان د سورز وجود نه لري، چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت، چې دا مخالفین په غزنی کې منځ نه ځي. که موږ واقعا صلح غواړو باید په هغه لاره باندې ډېر تمرکز وکړو، هغه لاره تعقیب کړو چې هغه هم صلح ته ورسوي، هغه عقدې نورې پیدا نه کړو، هم جنگ ته تشویق نه کړو. ولې دا زموږ وختنه نه ده، موږ مجبوری ګدو ته تر څو په داس حرکت باندې لاس پورو، موږ مجبوری دي ته تر څو عملیات اجرا کړو.
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایتي شورا منشي حمیدالله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نسته چې وسلوالو په دا وروستیو کې زیات تلفات لیدلی دي، خو بیا هم خلک سولې ته تږی دي، خلک نه غواړي چې نورې وینې توی سي.
یعنی ما نمیخوایم مکاتب ما دوباره بسته شود، ما نمیخوایم دوباره
دی وایي موږ نه غواړو چې نور دې د جګړو له امله زموږ ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شیان بند سي. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي. په جګړو کې ښکېلې ډلې دې له جګړو لاس او له سولې کار واخلي. د ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو، نظامي چارواکو، مدني فعالانو، ښځو، ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و. دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغې پریکړې د هیواد، نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ یې اعلان کړ.
اوس به لاړ شو کونړ ته. دغلته خلک د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. روحلان وري پرې رپورټ لري.
د مرکز اسد آباد اوسیدونکي وایي پخوا مؤسساتو او یا هم یو شمیر کسانو په خپلو کورونو کې د څښلو پاکو اوبو څاګانې ویستلې وي، خو د اوبو د سطحې کوزیدو سره اوس هغه اکثره کوهیان وچ شوي او دوی یې له امله ستونزو سره مخ دي. ارشاد او حمدالله وایي
کوهیاګان نشته، اوبو سخته ده ډېره، دا ټینکر راغلی هغې نه کویاګان دي خو وچ دي،
دغه غر ته نږدې دی او کویان پکې چې کوم هغه وچ شوي دي او اوبه پکې نشته دی. کوم چې د ښاروالۍ لخوا ټانکر راځي د حکومت لخوا، هغه چې اوبه پکې دغلته چې دا خلک یو وډوکی دا ټول سپیپې راغونډ شي، دا ټول مسلمانان دي، دوی په خپل منځ کې پې جنګ کوي. دغه یو ټینکر راځي، هغه هم ځینې بوشکې همداسې نمایي پاتې شي، ځینې بیخي خالي پاتې شي، ټینکر ته همداسې روانېږي. کویان شته دی خو اوبه پکې نشته، وچ شوي دي. کنه
حمدالله وای دلته د اوبو ذخیرې جوړې شوې او پایپونه غځول شوې، خو اوبه پکې نشته.
ټینکۍ شته دی خو داسې کار دی چې هغه کوم پایپونه چې هغه هم نشته دی، اوس اوبه هم په هغه ټینکۍ کې نشته دی.
د کونړ مرکز اسد آباد اړوند د منډکول په سیمه کې یوه مشهوره چینه موجوده ده چې د ورځې ترې په لسګونو ټینکرې ډکېږي او په سلګونو کسان ترې په وړو موټرو او لاسګاډو کې اوبه وړي، چې په هغه کې هم اکثره وخت خلکو ته نوبت نه رسیږي. حاجی منګل وای
منډکول چینه نه ځینې خلکو براوړي، د سینو اوبه خو مسکدلو نه دي، چې په دې چې هغې ته د بازار اوبه روتي درځي، بازار ټوله ګنده شوي دي. منډکول چینه نه اوبه زیاتره خلک راوړي، ډېر سخت بیروبار هلته، دومره بیروبار چې د اندازې نه وتلی، تا چې جنګونه هم پکې کېږي.
دوی وایي ډېری وختونه چې اوبه راوړلو پسې ووځي له نورو کارونو پاتې وي او بچي ښوونځیو ته له تګ بې برخې وي. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسد آباد او کیراله کې د څښلو اوبو د ویش لپاره د څو ژورو څاګانو په ویستلو کار پیل کړی او ډیر زر به په زرګونو کورنیو ته پاکې اوبه چمتو شي.
د دام کلی او د کراړې په برخه کې خپله د ملي اداره د ابرسانۍ هم دلته راغلی دي، سروې کړې ده، څلور محله یې تثبیت کړي دي چې د ټول ښار دپاره به پاکې اوبه د ټولو کورونو ترسوي. هغوی ډیزاین او دا کارونې مصروف دي او دا پروژه منظوره شوې ده، فکر کوم تر اویا لکه پورې افغانۍ دي. شابدیا تقریبا درې څلور پروژې په دام کلي کې عملا کار شروع ده.
خلک وایي له دې وړاندې هم د کلیو پراختیا وزارت او د کونړ ښاروالۍ لخوا د څښلو پاکو اوبو د ویش دپاره په کوڅو کې پایپونه غځول شوي وو او د اوبو ساتلو دپاره څو ذخیرې هم جوړې شوي وې، خو کورونو ته یې له یوې میاشتې زیاتې اوبه نه دي ورکړي. اوس پایپ سکیم ویجاړ شوی او د اوبو ذخیرې وچې.